مات کړل او خپل غوسه یې کښېنوله. دا وایي
دغه شیبه زه د راحت احساس کوم. زما په باور دا ډېره ښه خونه ده. دا ارزښت لري چې یو ځل په کال کې ورته راسي او خپل زړه تش کړي.
خلک د قهر په خونه کې د ماتولو لپاره په خپله یو شی انتخابوي او د هغه پیسې ورکوي. مثلا د یوه بشقاب یا ګلدان لپاره 2 یورو، د تلویزیون لپاره تر 15 یورو، او د یوې پیانو د ماتولو لپاره تر 200 یورو ورکوي. د لاتویا د پوهنتون استاده ایوا بیت په دې باور ده چې د قهر په خونه کې د لنډې مودې لپاره قهر غلی کیدای شي، خو کوم ادرینالین چې د شیانو د ماتولو پر مهال په وجود کې تولیدیږي شاید په راتلونکي کې ستونزې پیدا کړي. ایوا بیت رویټرز اژانس ته وویل
دا د قهر د کښېناستو لار ده، خو که چیرته دوی په متواتر ډول خشن رفتار ته مخه کړي نو ولې به یې په راتلونکي کې بیا نه کوي؟
ښه، نو د لوبو دا ماتول اوس د تاو کښېنولو لپاره ښه دي که بد؟
اساسی او بشری حقوق د خبرونه درنو اوریدونکو په سلامونو مو زه همایون هیواد ایوی بلی خبرونه ته هرکلی کوم. دا دیونی په خبرونه کې په سولې او بشری حقوقو خبري کوو. دا چې د سولې حقوقي مفهوم څه دی، په دې برخه کې د دولتونو مکلفیتونه څه دي، او د یوې عادلانه سولې اساسي شرایط کوم دي. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د امبوزمن د څانګې له پخوانۍ مشرې او د حقوقي مسایلو له کارپوهې اغلې حنیفې ګیروال سره غږیږو. تاسو ته ښه راغلاست وایم. که په پیل کې دا راته ووایې چې د بشري حقونو له نظره د سولې مفهوم یعنې څه؟
باید وایو چې تلپاتې سولې ته لاسرسی د تاریخ په اوږدو کې د بشری ټولنو له اساسي اندېښنو څخه اوسېدلې ده. یعنې تل بشری ټولنې او د بشری ټولنو همدا د دوی له اساسي غوښتنو څخه ده چې دوی یو تلپاتې سولې ته ورسیږي او په یو داسې محیط کې دوی ژوند سره وکړي چې هلته جګړه نه وي. بیا په خاصه توګه د جګړې څخه پورسته ټولنو کې لکه افغانستان چې د وسلوالو شخړو څخه ډک تاریخ لري، یو مهمه موضوع ګڼل کیږي. کله چې جنگ ختمیږي دوی څنګه سولې ته لاسرسی ولري؟ باید وایو چې په نننۍ ټولنو کې صرف د شخړو نشتون چې د سولې هغه دودیز مفهوم ده د منلو وړ نه ده، بلکې په نننۍ ټولنو کې موږ هغه حالت ته د سولې حالت ویلی شو چې پکې پرمختګ، عدالت او بشري حقونه رعایت شي. پر دې چې هغه سوله چې د بې عدالتي او بشري حقونو څخه د سرغړونې پر بنسټ ولاړه وي هغه سوله هیڅکله تلپاتې کیدای نه شي. همدارنګ د یونسکو یا د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان د سولې په تعریف کې وایي چې د بشري حقونو تطبیق د سولې لپاره یو اړین ګام بلل کیږي. یعنې په کومه ټولنه کې چې بشري حقونه رعایت نشي هغه ټولنه کې تلپاتې سولې هم راکلای نشي. او د بشري حقونو نړیوالې اعلامي مقدمه هم په دې موضوع ټینګار کوي چې د انسانانو د وقار او حیثیت ته احترام د ازادۍ، عدالت او سولې اساس په ټولنه کې جوړوي. یعنې په هر هغه ټولنه کې چې د هغوی د اتباعو هغه حیثیت او کرامت حفظ شي او د دوی حقونو ته د دولتونو لخوا په درنه سترګه وکتل شي او د هغوی په رعایت کې دولتونه ځانونه مکلف وګڼي، په هغې ټولنه کې عدالت او سوله په تلپاتې توګه رامنځته کیدای شي. اما برعکس که په کومه ټولنه کې د یو دولت اتباع د خپل حیثیت او کرامت په خطر کې وویني او یا هم د خپل دولتونه دې ته مکلفونه بولي چې باید د دوی اساسي حقونه ورته رعایت کړي، په هغې ټولنه کې یوې تلپاتې سولې ته لاسرسی مشکله کار ده. همدارنګه د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې 2 ماده هم ټینګار کوي چې د ټولنې ټول غړي د ټولنیز امنیت حق لري او د دې حق لري چې د ملي هڅو او نړیوالو همکاریو له لارې خپل اقتصادي، ټولنیز او کلتوري حقونه تعقیب کړي. هغه حقونه چې په هغوی کې د دوی د شخصیت د ودې امکانات وي او یا هم د دوی د شخصیت د ودې لپاره مهم وګڼل شي. همدارنګه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی در دیرشمه پریکړه هم د تلپاتې سوله د هر ملت او هر انسان حق بولی او د ټولي بشري ټولنو د پرمختګ له اساسي عناصر څخه شمیري، یعنی هغوی هم پر دې تاکید کوي چې په هغه ټولنه کې چې د اتباعو هغه اساسي حقونه رعایت شي په هغې ټولنه کې سوله راکلی سي.
تاسو که څه هم په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه، خو په ټوله کې د دولتونو مکلفیتونه څه دي چې د داسې یوې سولې لپاره زمینه برابره کړي چې هلته هر څوک خپل حقونه ترلاسه کړي؟
ډیره زیاته مننه. باید وایو چې تلپاتې سوله د هرې ټولنې د اتباعو حق شمیرل کیږي او د دولتونو له مکلفیتونو څخه شمیرل کیږي، یعنی ټول دولتونو مکلف دي چې په خپلو ټولنو کې تلپاتې سولې ته زمینه برابره کړي او کوښښ وکړي تر څو تلپاتې سوله په ټولنه کې رامنځته کړي. نو څرنګه چې موږ ویل چې تلپاتې سوله د دولتونو له مکلفیتونو څخه شمیرل کیږي، همدارنګه زموږ د دولت یعنی د افغانستان دولت له اساسي وظایفو څخه هم شمیرل کیږي، لکه څنګه چې د اساسي قانون په خپله مقدمه کې وایي یا د اساسي قانون په مقدمه کې راغلي چې دولت دې ته مکلف ده چې یوه مدني ټولنه رامنځته کړي چې په هغې کې ظلم، استبداد او تاوتریخوالی نه وي او په هغه ټولنه د قانون او ټولنیز عدالت پر بنسټ باندې ولاړه وي چې په هغې کې د هغې د اتباعو ټولي بشري حقونه او حیثیت او قار حفظ وي او مراعات شي. باید وایو چې د افغانستان دولت هم مکلف ده چې یو داسې سوله رامنځته کړي چې هغه د اساسي قانون د ارزښتونو پر بنسټ ولاړوي، یعنی پر هغې کې هغه ارزښتونه چې په د افغانستان په قوانینو کې راغلي دي د سولې داسې یو حالت رامنځته شي چې هغلته هغه ارزښتونه تطبیق سي او له منځه ولاړ نه شي.
کله چې سوله کېږي هغه هم عادلانه سوله کېږي، نو اساسي شرایط کوم دي؟
ډیره زیاته مننه. باید وایو چې هر کله چې سوله کېږي په یوه ټولنه کې نو هغه خپل خاص شرایط لري. موږ وایو چې هغه سوله عادلانه سوله ده چې په هغې کې شفافیت رعایت شوی، یعنی سوله د یوې شفافې او عادلانه پروسې له طریقه رامنځته شي او هغه وخت یوه سوله شفافه کېدای سي او یا عادلانه کېدلی سي چې په هغې کې د ټولنې ټولو غړیو ته د رای ورکولو حق ورکول سي. یعنی په هغه سوله کې چې مثلا د ټولنې ټول اتباع حق ولري چې خپل نظر ورکړي، اندېښنې څرګندې کړي او خپلې هغه غوښتنې وړاندې کړي او دولت هغه پروسه چې مخته وړي هغه د هغې پروسې له هر اړخه څخه خپلو اتباعو ته معلومات ورکړي او د هغه په روښنایي کې وساتي، نو دا پروسې ته موږ شفافه ویلی سو. یعنی شفافیت له اساسي اصولو څخه د یوې عادلانه سولې شمیرل کیږي. دوهم اساسي شرط د یوې عادلانه سولې دا ده چې په هغې کې د قربانیانو خپل دوی ته او یا هم د دوی کورنیو ته حق ورکول سي چې دوی خپل اندېښنې څرګندې کړي، خپل نظریات وایي او خپلې غوښتنې څرګندې کړي، او د سولې دواړه طرفونه باید کوښښ وکړي چې د قربانیانو هغه غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي. یعنی هغه سوله کې چې د قربانیانو نظر واخیستل سي هغه سوله ته موږ کوای سو چې یوه عادلانه سوله وایو. او بیا هم لکه څرنګه چې ما مخکې هم وویل چې هغه حالت ته موږ د سولې حالت وایو سو چې په هغې کې د ټولنې د ټولو غړو نظر واخیستل سي، په شمول د ښځو، په شمول د قربانیانو، او د هغوی نظر ته اهمیت ورکول سي او د دوی هغه اندېښنو ته ځواب ورکول سي د دولتونو لخوا. او باید وایو چې په که چیرته په د سولې په کوم حالت کې د ټولنې یوې برخې ته هم توجه ونه سي نو هغه سوله تلپاتې نه شي کېدای. نو هر هغه سوله چې وي د ټولنې ټول غړي که ښځې وي که قربانیان وي او ټولو غړیو ته باید ونډه ورکول سي. هغه سوله عادلانه سوله ده چې په هغې کې یو موجوده نظام تخریب نه شي، باید هغه دیموکراتیک نهادونه چې رامنځته شوي دي هغه له منځه نه ولاړ نه سي چې دا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له اساسي غوښتنو څخه د افغانستان د سولې پروسې کې شمیرل کیږي، چې باید هغه نظام چې په دې تیرو 13 کلونو کې رامنځته سوی له منځه ولاړ نه سي، هغه ارزښتونه چې د افغانستان د اساسي قانون کې راغلي دي باید هغو ته احترام ورسي او سوله د هغو ارزښتونو په بنسټ باندې رامنځته سي، ښځو ته ونډه ورکول سي، مدني ټولنو ته ونډه ورکول سي او د دوی نظرونه مهم وګڼل سي او داسې یوه سوله رامنځته نه سي چې په هغې کې د ټولنې د یوې برخې هغه اساسي حقونه چې دي هغه په نظر کې ونه نیول سي او هغوی محرومه سي.
بل خبر د پخلاینې دا چې هغه وخت نیسی. مثلا دلته جګړې ډېرې وقدې ډېرې دښمنۍ ډېرې ستونزې رامنځته کړې دي او د دې حل وخت نیسی. خو خلک څنګه له جګړې وروسته د سولې په شرایطو کې د یو سوله ییز ژوند رامنځته کولو ته ځان آماده کولی شي او څنګه له دې مسلې سره تعامل کولی شي؟ مثلا پخوا به یو څوک ته به د دښمن په سترګو ورته کتل، خو اوس چې سوله شوې ده له ده سړي سره به څنګه تعامل کوي؟
زما په نظر د خلکو تعامل ډېر هم مشکله کار نه ده، پر دې چې دا څلوېښت کاله جګړه چې په افغانستان کې روانه ده خلک ډېر زیات ستړي کړي دي. نور زموږ هموطنان هم د دې دا نشي زغملی چې دوی نور هم قربانیان ورکړي، هره ورځ د دوی د کورنۍ غړي له منځه ولاړ سي، او دوی آماده دي چې سولې ته هرکلی وکړي. اما بیا هم لکه څنګه چې ما مخکې هم د سولې د شرایطو کې د یوې عدلانه سولې په شرایطو کې وویل چې باید کله چې دولت او یا هم د سولې بل طرف یعنی طرفین کله چې سره کینی دواړه اړخونه باید د خلکو نظریات مهم وګڼي، د دوی رای واخلي او د دوی هغه اندېښنې چې دي باید هغو ته مثبت ځوابونه ورکړي، او هغه درخواستونه چې خلک لري چې مثلا کله بعضی شاید بعضی خلکونه کوای سي چې بعضی خلک وبخي یا هم هغه تیروتنې چې دوی په مقابل کې سوي دي له هغو نه دوی تیر سي، نو باید دولتونه داسې یو راهکار رامنځته کړي، زموږ دولت باید داسې یو راهکار رامنځته کړي چې هم سوله راسي او هم د خلکو اندېښنو ته مثبت ځوابونه ورکوي سي.
ډېره زیاته مننه.
تاسو نه هم ډېره زیاته مننه.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خبرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ژوند
منڈی ہوئے
خلق له څو خرا په دی خو په ودونو کې په بسم الله قدم را واخله، آهسته برو او دې ته ورته سندري وای.
د دې مخینه خورا ډیر لیرې دي، که څه هم موږ د دې لیکلې څه نه لرو په کتابو کې، خو دومره دې سرکونه روایتونو کې بیتونو کې شعرونو کې او نثرونو کې موږ لرو.
بسم الله قدم را واخله شایسته نه بکی مو پښه
د موسیقۍ د استاد احسان عرفان پنه.